دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ تر شننې او تبصری هم در خبرو. دوه 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي. خو اول خبرونه له احمد شاه زمي اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتورو هیوادونو پرون د تهران اټومي پروګرام په اړه جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې وخت اخیستی. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو دافتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال رډیو ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د قبیلې سل کورنۍ خپل سیمو ته ستنېږي او سر له سبب هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپل کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوی کډوال نن مشال رادیو ته وویل چې خپل کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشاله دي.
الحمدللہ میس په دې باندې نن ډیره د خوشې اظهار ده چې می نن روانګي شری شوی دو ولا کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو میش دا هم نه فیل لا کسرنګ چې دا کلیر شوی دي دار هون شول داسې د میش د نړۍ د وړ کوم چې دې ته د ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ملخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 25 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی شاوخوا 83,502 ريجستره او غیر ريجستره کورنۍ خپل سیمه ته بیرته تللې دي. بلخوا د یادو سیمو شاوخوا 2,68,000 کورنۍ چې د بیا کور کړل سو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تیروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړی نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې پایې د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړی همداراز په کراچۍ کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له صوبای چارواکو سره خبرې اترې وکړې. پر دې مهال باندې د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه وویل چې دا وخت د کراچۍ او صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې 15,000 مریضان پراته دي چې ګرمۍ وهلې دي. په سند صوبا او تیر بیا په کراچۍ شاک د تیرونی راهیسې د سخت ګرمۍ او تاپ له امله تر 2,000 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان په کراچۍ شاک د افغان کډوالو مشر وایي چې د شهر په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږ 6 کسان مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حجی عبدالله نن مشال رادیو ته وویل چې د سخت ګرمۍ له کبله په مړه شوو 6 افغانانو کې ښځې هم شامل دي. د امریکا دو سینیټرانو دوغ مشکوک کسانو د خوشی کولو په اړه د پاکستان له حکومت ځواب غوښتی دی چې د ملال یوسفزی د وژنې هڅه کړې وه. سینیټر مارکو روبیو او باربرا باکسر د جون پر 9 نیټه په امریکا کې د پاکستان سفیر د خط لاري په لوسو مشکوک کسانو کې د اته کسانو پر خوش کول اندیشنه څرګند کړي ده. یاد دوار سینیټرانو چې د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې غړي هم دی ویلي دي چې دوی د پاکستان له حکومت په دې لړ کې د هڅو زیاتولو او مجرمانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دروان کال په اپریل میاشت کې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې لس مشکوک کسان چې په 2012 کال کې پر ملال یوسفزی په برید کې شامل او مجرمان ګرځول شوي او دوی ته د 15 کلونو د بند سزا ورکړل شوی ده. خو په دې وروستیو کې په رسنیو کې داسې خبرونه راغلل چې په دغو لسو کسانو کې 8 خوشې کړل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویان سمونمل حضرت حسین مشرقیوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د وسلوالو پر هغې ډلې برید کړي چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. مشرقیوال وایي چې په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلودي. په دې ورسته کې په ننګرهار ولایت کې د طالبان تر څنګ د داعش وسلوالو هم فعالیتونه پیل کړي دي. د کندهار په پنجول ولسوالۍ کې د هوان زړې مرمۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. پېښه نن سهار د دې ولسوالۍ د زنګ آباد په سیمه کې هغه وخت رامنځته شول کله چې ماشومانو د پخوا څخه پاته د هوان مرمۍ موندلې او لوبې یې پکولې. د پنجوایي ولسوالۍ ولسوال فضل محمد اسحاق زی وایي چې په دې پېښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کوم موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه یې وکړه چې د جولای تر 8 به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي دوی له اوله سره ویلي وه کچیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویل دي چې د معاهدې پر سر زیات شمیر خنډونه له منځه تلل دي خو ځینې لا هم پاتې دي. مذاکرات کوونکي یوې داسې معاهدې ته رسیدو لپاره کار کوي چې تر مخه ایران د خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پرې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. ریپورټونه وایي چې لږ لږ 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې د زندان ماتېدو د پیښې پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفانو ترمنځ د نښتې له امله رامنځته شوې ده. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې بندیان څنګه تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ میاشت راهیسې چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي غن پر ضد هوایي عملیات پیل کړي درېیم ځل دی چې ګڼ شمېر بندیان په یو وار له زندانونو څخه تښتي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي عدالت به ټینګوي او ډیر ژر به د پخواني ولسمشر محمد مرسی په ګډون د اخوان المسلمین د غړو د پانسي حکم عملي کړي. السیسی خاور ته د مصر د لوی څارنوال د جنازې د سپارلو په مراسم کې خپل سوک په اشاره سره وویل چې د اخوان المسلمین او نور مخالفانو ځپلو ته به دوام ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.15 روپۍ او 144.60 روپۍ. یو پاوند 160.50 روپۍ او 160.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.15 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 13 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نرنو اوریدونکو خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د شمالي وزیرستان د قبیلې نه بې کوره کړل شو خلکو خپل قانون ته ستنېدو عمل شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي چې زمینی انتخاباتو لپاره هر قسمه تیاری ته کولو ته تیار دي.
کوم ځای کې د فوج ضرورت وي نو فوج به هم کال کولی شي، او کوم ځای کې ایس سي ضرورت وي یا د نور سیکورټي سټاف ضرورت وي ممکن هغه پورې د الیکشن پر امن او ښه طریقه باندې چې سرته ورسي.
د پیښور ښار چارواکو افغانستان ته د سارو په لیږلو بندیز لګولې دي. قصابان په دې اړه سوي
ټول مرماتو غره پغلان دي او دغه شان کوي دا غو خو په دې او مخې کې نه پچا باندې ترګي بس پټي کی او مال پری او د کچانه ته شي دغه شان ته بس کاږه چي.
د کراچۍ ښار عملیاتو اصلي مخه صدا او ګټي چا ته رسیږي؟
دا چې دا ټول هم د ریډیو ډیسیشن دی لګره خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو په تګودو دا یو کوشش دی.
دا نړۍ رنگونو کې د هندي سینما نوی فلمونو حال درکو.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
دے منیس پروگرام مدرسے پہ اوسنی اثر کی ہم لرو شننی او تبصری ہم درخ پرو لمشال راڈیو سرو سے. قدر مرودن کو تاسی دا مشال راڈیو دا نن رزی ماس پخین دری بجو خپرونی تا اغواگیه. سنگه تاسی پا خبرونو که وارو دل چه نن دا بنو لبکا خیلو کمپ ازخه دا ایده قبیلی لسلور زرو بی کور کل شوی کورنو څخه سل یې خپل سیمو ته واپس ځي. دا خلک د قبایلي سیمو خواو شاو لس لکه بیکور کل شوی هغو قبایلو څخه دي چې د جګړو او فوجي عملیاتو له وجې بیکور شوی دي. په همدې حال کې په یو تازه رپورټ کې چې یونوچا ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي دي چې د تیرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم شاوخوا 2,00,000 کورنۍ بوس هم بې کوره دي. او مدراز وزیر د دې قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل راکوي.
د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار 6 بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره 250 خاندانونه واپس ځي. د قبیلې دوه مشران نور علم خان او احمد خان وایي پر واپسی خوشحاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېږل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشحال دي، میر یې ډېر خوشحال کړی دي. او باقی خبره دا ده چې دا زمیا دغه او سرونه ته چې دا کومت منځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل، دا ډېر خلک ته، ډېر شریف خلک ته چې کومت منځای باندې غزر وېږي او خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو، لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خوشحال.
وزیر دا وړ د میز مسلمان ورینا دی، و چې ټول مسلمان ورینا میز سره په اتفاق ټول لوړ شي صاحبوي میز دا نه ایداک سارت شوی چې ور سره چې کیمدو کنه ای درخل نه اونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه دا خالک غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړی او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میرا چرکی منن راون کیا شریدو ادا کے قوم میر دے اقوا فوج پاکستان او حکومت پاکستان او ډیر مشکوري چې میر نه خپل کېتا او واپس راونی. میر د حکومت نه دا هم مطالبه دو د حکمرانونو چې کی میر سره و دې کړی وي چې پاش دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرامز دی چاه و دې دې مکمل کو او میر تا ازوی ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډیر خوشی اظہار دا چې مین نن روانگی شری شوی دو ولا کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو مې میش دا هم نه فیل لا کسرنګ چې دا کلیئر شوی دي دا روان شول دا سیدا د میش د نړی دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1 نیټې نه شروع شوه چې تر اوسه پورې 11 تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپینوام قریبا 2100 کورنۍ واپس لیږل شوې دي. او شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي د ایف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,06,000 نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي. او یادو تحصیلونو کې د داوړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلي تحصیل داوړو اوله قبیله ده چې واپسي یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامی په وینا یادې قبیلې 1,00,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل چې د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې د ځینې کډوالو واپسې چې دی عمل شروع شوی. همداراز په جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه انګورډه کې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه ورکړل شوي دي. سرچینو مشال اړې ته ویلي چې د انګور اډې بازار تړل شوی دی او تګ راتګ هم بند دی. د دې پیښې په اړه نور تفصیل له سیلاب محسود اورو.
د سولی وزیرستان سرحدی سیمې انګور اډانا را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتي فورسې سرتیرو په منځ کښې د نښتې او ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د دواړه لوریانه یو تن مړ او 15 نور پر هرجلی شوي دي. د انګور اډا ځایي اوسېدونکو په ډېر اسمیل خانو او انکښې د خفشای ادارو چارواکیو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته شپې دولس بجې وشوه چې پکښې د ډزونو د بدلون لړۍ تر دوو ګنټو پورې پله پسې روانه وه. د هغو ذرایع زیاته کړه چې په پرارجلي کاسون کښې د پاکستان فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دوه مزدیرون درې افغانان شامل دي او یو وژلی کسان د افغانستان سره تعلق لري. خو دا جوته نه شوه چې پرارجلي او وژلی افغاني پوځي سرتېري دي او که د افغانستان بې پلوه اوسېدونکي دي. د هغو ذرایع دا هره وشول چې د نښتې او مرګ ژوبلې باعث د باب وزیرستان پاکستان په نوم جوړېدونکی هغه ګیټ یا دروازه ده چې کومه د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په وساطت په دغې سرحدي کرښه جوړېږي، خو په بل لوري د سرحدي پولې په هغه غاړې موجود د افغانستان د ملي پوځ او نور چارواکي دا ته نه تیار دي او نه مني چې پاکستان د دغه دروازه جوړه کړي. په دغه وجه نن غرمه یولس بجې یو ځل بیا د وړې وسلې ډزونه وشول چې کوم بیا زر کې ودرېدل او دغه ډزونه د سزانی مالي زیان باعث هم ورنه ګرځېدل. ذرایع دا هم وویل چې دا وخت هم په دواړه لوریا تاوتریخوالی موجود دی. د انګور اډه بازار بند او دواړه لوریا ته د ګاډیو او د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. ما هڅه وکړه چې په دغه بریکښې د افغانستان په سیمو خوست او انګور اډه کښې د افغانستان د چارواکو سره تماس ونڅه، خو د ټلیفون نیټورک ناکامۍ په وجه په دغه هڅه کښې بریالی نه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اورېدلی سئ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د 15 جولای د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره دي فوج پر ځای پر ځای کړي. د جولای په 15 نیټه د صوبې په 1400 ضلعو کې د 350 نه زیاتو پولینګ سټېشنو زمینی ټاکنې کیږي. په دغو پولینګ سټېشنو کې د درغلیو له وجې په رای نه وي اچول شوي. بلخوا د صوبائی الیکشن کمیشن چارواکی وای چې حکومت سره مرستو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پیغونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې چې خیبر پختونخوا کې په 15 جولای راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بد نظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټېشنونو باندې پوز پځای کړي. پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې دا غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکرټریانو، د کابینې غړو، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو. غونډه کې د پریکړو په اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا خو د مالی صوبائی وزیر علی امین گنڈاپور مشال لیڈو ته ویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی کا راشي چې کوم مرګ باندې الیکشن وشي اخبار چا سره دا موږ باندې سوال نشان دی نهي، که دا پولیس چوکې موږ لاندې راځي، که چا پتک باندې ټول کو پتک باندې سوال نشان دی نهي په الیکشن باندې.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیڈو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د صوبائی حکومت ته خولې دی به د شفاف انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبائی حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوز یا د ایف سی د ځوانانو ضرورت وي هلته کې به دغه کسان پځای کولی شي.
باقاعدہ صوبائی حکومت کوآرڈینیشن سرا دہی بتا ریکمینڈ کئی چونکہ حساس گرزولو اختیار دا صرف اور صرف ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی مطلب پولیس یا سیکورٹی اداروں سر دے آگئی بتا آئیڈینٹیفائی کی اور بے بجہ آگئی پتہ الیکشن کمیشن باقاعدہ ریکمینڈ کر فوج ضرورت تھی فوج بم کال کرے سی اور کم لے کے ایف سی ضرورت تھی یا نور سے سیکورٹی اسٹاف ضرورت تھے ممکن ہے پورے الیکشن پر امن اور خط طریقہ بانے چاہیے شرط ہو رسی
دپا ملدا چی وزیر اعلی خیبر پختون خوا. پرویز خټک په دا غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټېشنو زیاتولو هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملې په ښه ډول تربیت کولی شي او دوی بحث کوي چې په 1400 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د څه بد نظمۍ او په پرم نه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال لړۍ ته تاسې غوږ کې قدرمنو اوریدونکو، زو سوات ته بلا بل شوڑو کې خیر خوزو لپاره د سواد په منګور کې یو دارالامان موجود دی. د دې اداري ودانې ډیر خراب دي او بنیادی سہولتونه پکې د نشت برابر دي. دلته موجود خوزو مشال لړی ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کیږي بلکې ځای کم او د خوزو شمیر ډیر دی چې لوجې د ناروغو د خوریدو خطر هم موجود ده. پاسیمه کې مشال لړی خبريال نیاز احمد خان دغه دارالامان ته ورغلی دی او نور تفصیلی په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
سوات مرکزی خار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو تر سره کېدو پورې په بند کې ساتي. په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانی لري یو برخه کې پولیس او بل برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمل ده پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي
بندي دارالامان ځای بدل کی چې غټ ځای او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریښودې شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په دا اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته د تلو اجازه ورکړو. په دغه بوقات د یاد شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل
زوی مچ په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه لري چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه خپل گورنمنت ته کومه چې هغه د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه ده کړی پدې نظر نه دی چولې چې دا څومره سینسیټیو ایشوز دی ترازی او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې خزي زنانه دی ترازی او دا اوس ربیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دین بیا دا ماشومان مستقبل څه دی دا غي سوچوم د چا سره نشته. بیا د سې خزي پکې دی چې د سلورو سلورو کالو نه دلته کې ناس تی دی دا غوی د مسلو سره حل نه راوځي دلته کې. بیا د سې جن کای پکې هم دی چې هغه بالکل منټلی دماغی تور سره غوی ټیک نه دی سیټ نه دی نو زموږ خیال دا غوی علاج چې دین ماته نخ کاریږي چې په صحیح طریقه باندې کیږي.
منګورا دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دا اړه په ریکارډ د سا ویلو نه ډډه وکړه. ولې په دغه مقاضی د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپل اولیدو او وروسته خبریالانو ته وویل
ان شاء الله ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باثرومونه بوتم ارنج کوم نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم چې جنریټر هم نشته ګرمي ده ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې ان شاء الله تعالی زمونږ صوبای حکومت ته دوسر منګا کو هغه وجه دا ډېر غریب غریب طبقه ده ماشومان دې بګی تاسو مو قتل ما مو قتل یقینو کا زمونږ خوره ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګڼې ټیم په دیوان جوړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مودې راسې روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي. دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسې وګورئ قدمونه اوریدونکو دا پیښور ډیپټی کمشنر د روژې په میاشت کې د چرګانو او غوښې زیاتېدون قیمتونو باندې قابو موندلو په غرض افغانستان ته د چرګانو او د سارو د لیګلو په کاروبار ارزی بندیز لګولې دی. خو دغه کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز له وجې د چرګ یا د غوښې په قیمتونو هیڅ اغیز یا اثر پې نه پریوزي. نور تفصیل له پیښور د مشال اډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي.
د پیښور ډیپټی کمشنر دفتر لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه ځلي انتظامیې د روژې د میاشت لپاره افغانستان ته د چرګانو، سارو او د غوښې په کاروبار بندیز لګولی دی. اعلامیه زیاتوي چې افغانستان ته د چرګ او د سارو د بندیز هدف د روجې په میاش کې په پیښور کې د غوخي او چرګ زیاتیدونکو قیمتونو باندې قابو موندل دي. خو د خیبر پختونخوا د چرګانو د فارمرانو له تنظیم مشر فضل مالک وایي چې د چرګ په قیمت کې سیواوالی افغانستان ته د چرګانو د کاروبار له وجې نه بلکې د چرګانو د کم پیداوار له وجې دی، او که ځلې انتظامیه افغانستان ته د چرګ په اړولو بندیز او هم لګوي نو په نورو لارو باندې دغه کاروبار روان وي.
پکار دادی چې فارمر او سپورٹ شو دې زیات مال پیدا کی، نو یو بریټ مطلب دای دغی بلدا چې دغه تحفظ ورکی چې دې سعودي ته مال لیږي او کابل ته لیږي چې بار ملکونو د زمونږ زراعي جوړ شي. د زراعي جوړو دوه لپاره به زمونږ په ملک کې چرګرزانی او په دې کې به پروډکشن می او روزګار به می. په دې وجه باندې بحران پیدا شوی دی چې مخکې مال زیات پیدا شو او هغه بار وته زراعي نه وي، د هغې په وجه خلکو ته نقصان شو، فارمونه زیات تر بند پراته دي.
د سارویو سوداګر نورخان وایي چې افغانستان ته د سارو وړلو باندې بندیز یوازې د کاروبار کوونکو خلکو لپاره تاوان دی او عام اولسته ترې کومه ګټه نه ترلاسه کی.
ټول مرماده غوره پغلان دي او دغه شان کوي
د پېښور ډیپټی کمشنر دفتر تر مخه د روجې په میاش کې افغانستان ته د چرګانو او سارو په کاروبار د بندیز خلاف ورزی کوونکو پر ضد به د یو سل څلور څلوېښتم دفعې د لاندې کاروایی کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په کراچۍ کې لښه خو دوه کلن رئیس د امنیت او تاوتریخوالي پر ضد عملیات روان دي چې مشري رینجرز امنیتی ځواک کوي، خو په دې رستو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز ګوند پر عملیاتو انتقاد کړی او درز لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نخه کوي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي چې د امنیت تر ټینګښت په عملیاتو دوام ورکوي. په امیر ساحل په دې رپورت کې ځینې ګوندونو د انتقادونو او تورونو په تناظر کې د دې سیډلو هڅه کړې چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مخه څه ده او ګټې چاته رسي.
په کراچۍ کې لمودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو پاند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطح نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې ورسره ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نشل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسط دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف نه دي.
فوج کم لاندې رینجر د گورنمنٹ کا رشی شروع کو آپریشن شروع کو نوزی خلق کو خلق نو لکھی گی پٹوم ہمدردان دی پٹوم بڑی نو لکھی گی نوزیر پر دیوس اعتراض کی چیز آپریشن بائیس تے اور آپریشن خلاف تے دیو اگر تو گورے تقریباً ٹور پارٹو خلق نو لشی دی کم سے پہلے مختلف جرائم کی ملے سلک کلنگز کے بدخورے کے پیپلز پارٹی دے ایم کیو ایم دے این پی سندھی کو پرسان اور سنی طریقہ
کا یو خواتا گندونا سلاشی ول چپ کراچی کے دے عملیات وشی او وسی مخالفت کوي او گواخونه کوي نو د کراچی دے عملیاتو گھٹا چاته رسی. د سیاسي چارپو او خبريال علي ارقم وايي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم پر رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی بل طرف ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. کنه دا ټول په هغه کې فریق دي لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي کنه پولیټیکل پارټیاں دي او په فوج او رینجرز به ذاته خود دي. کنه لکه رینجرز دلته کې د کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی دا کمپنی خپل رخصري دا هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمالوي او کمرشلي مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنۍ ده چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلفو ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال ذاتی دار چې دا ټول هم د ریجن اسوسییشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش ده.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ام کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو، اے این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولسته رسی.
پامیر ساحلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول چې په کراچۍ ښار کې د دو کال راهیسې کوم عملیات روان دي، په هغې باندې د مختلفو ګوندونو چې کوم دریځونو هغه تاسو ته وړاندې کول چې ځینې ګوندونه د دې عملیاتو په حق کې دي او ځینې ګوندونه او په ځانګړي ټول ایم کیو ایم او پیپلز ګوند پر دې عملیاتو انتقاد کوي او دا وایي چې دا عملیات یې وړخیص دي او دوی په نخه کوي. که زما اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو زموږ ټولې خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. اوس وخت شوی دی د ماسپښین درې نیمې بجې سپې د پاسه هم اوختې دي او احمدشاه زمي هم راسه په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو مشال لړۍ ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دې قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هر ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړی نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسان د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. پسین سبا په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د تیرو نی راهیسې د سخت ګرمۍ او تاپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا د وسنې چاندو مشکو کسانو د خوشي کولو په اړه د پاکستان له حکومت ځواب غوښتی دی چې د ملال یوسفزي د وژنې هڅه کړې وه. د افغانستان په نګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوی دي. د نګرهار د امنیت قمندانې ویان سمونمل حضرت حسین مشرکوال نن رسنۍ ته ویلي چې دغه برید پرون مازیګر ناوخته د لالپوري ولسوالۍ د مچ میژي په سیمه کې وسو. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی.
همشه از میوچه تاسته ده خبرو لندیز رو انده کولو سوخ شبه ده اونیس پروگرام ده نلی رنگونو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس دانان وای داسې ثبوتونه تر لاسه کړي دي چې په زهره سیاري سطح ګرم علاوه اوس هم موجوده ده. د دغه سیاري په اړه له مخکې نه معلومات وو چې پر دې سیاري آتش فشانی کیږي، خو اوس تازه ثبوتونه دا خبره تایید کړې ده. د زهره سیاري د جنوبي برخې په اړه ساینسدانان وایي چې داسې څلور ځایونو نشاندهي یې کړې ده چې په درجه حرارت کې په حیرانوونکې توګه بدلون راغلی وو. د دې نه معلومیږي چې په دغه ځای کې لاوا بیدا. دا ټول مشاهدات د وینس اکسپرس نومي تحقیقاتي مشن راغون کړي دي. د یورپ خلای ادارې دغه میشن په 2006 کال زهره سیاري ته رسیدلی وو او په 2010 کال کې دغه میشن تحقیقات نخکاره شوی وو چې کېدی شي په زهره سیاري اوس هم متحرک آتش فشانی کیږي. په 2012 کال کې د وینس اکسپرس میشن تحقیق کوونکو ویلي وو چې په 2006 او 2010 کال کې د زهره په فضا کې سلفر ډای اکساید موادو کې اضافه شوی وو، خو وخت تیردو سره سره په دې کې کمی راغلی دی. د یورپ افیلی خلای روبوت په حرکت کې راتلو وروستو په دویم ځل ځمکه سره رابطه کړې ده. دا اروپایی خلایی داری روزیتا جا سیگنل پا کالیفرنیا کی موجود دا امریکا خلایی داری گولد سٹون انتینا موصول کرده دی او دا دی روستو یه پا جرمنی کی یورپی خلایی جانسی تا لیگلی دی. پا دا غستوری موجود فیلی روبوت دا روزیتا خلایی جاز نا پا تیر نومبر میاش کی کشوی و دا دا غستوری سطح تا رسیدو روستو فیلی روبوت شپیت گینتی کار کرده و چه لشمسی توانایی نا چلیدون کو بیټریانو یې جواب ورکړو. په دې مشن کې شامل ساینسدانان وایي چې دغه ستوري بیا د لمر سترګې ته نږدې شوی دی، نو ځکه د فیلی په بیټریانو کې توانایي راغلی او کار یې شروع کړی دی. فیلی روبوت په حرکت کې راتلو وروستو په ټویټر پیغام کې ځمکې ته ښه راغلاست ویلي وو. اروپایي خلایي ادارې په خپل بلاګ کې لیکلي وو چې فیلی روبوت د روزیټا خلایي جاز په ذریعه ځمکې سره 15 سیکنډه پورې رابطه کړې وه. دا د فیلی روبوت د تیر کال نومبر میاشتې وروستو لومړۍ رابطه وه. دا اروپایي خلایي ادارې روزیټا جاز دغه ستوري ته په 10 کالو کې رسېدلی وو. دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلایي جاز د ستوري په سطح قدم ایښودی دی. د امریکا درې پوهنتونونو په ګډه یو تحقیق کړی چې پکې ویل شوي دي چې په ځمکه د مخلوقاتو د ناپید کېدو نوی پړاو شروع شوی دی او انسانان هم د دې نه متاثره کېدی شي. د سټینفورډ، پرینسټن او برکلی پوهنتونونو په رپورټ کې ویلي دي چې په نړۍ کې ملا لرونکي جاندارانو نسل په تیزۍ سره ختمیږي. د دې نه وړاندې ډیوک پوهنتون هم په تیر کال کې په خپل رپورټ کې هم دغه شان نتیجې ورکړې وې. په نوي تحقیق کې ویل شوي دي چې په پراخه کچه د ناپیدۍ په شپږم پړاو کې داخل شوی دی. دغه شان اخري پړاو 6.5 کروڑ کال وړاندې راغلی وو چې پکې ډایناسورس نسل ختم شوی وو. په هغه وخت کې یو لویه شهابیه ځمکه سره جنګېدلې وه. په رپورټ کې ویل شوي چې له 1900 کال راهیسې په ځمکه د 1400 نه زیات د ملا لرونکو جاندارانو اقسام ناپید شوي دي. د هالند پوهنتون یوټریچ ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي دي چې په مریخ سیارې 15 لک کال وړاندې اوبه موجودې وې. د پوهنتون یوې ډلې د مریخ سیارې د کندو تفصیلي جاج اخیستی دی. دوی وایي چې په مریخ سیارې لکونه کال وړاندې اوبه بهېدې. ساینسدانانو د هغه کندو او لارو جاج اخیستی چې په اړه ویل کېدل په دغه ځایونو کې اوبه تیرې شوې دي. په چین کې دوه ملګرو د 10,000 نه زیاتې ونې لګولې دي، خو په دې کې تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې یو ملګری په سترګو نابینه دی او بل په لاسونو معذور دی. د چین په هیبالی صوبه کې د ای ای سیند پر غاړه دوه ملګري اوسیږي. د دوی د ملګرتیا 10 کاله شوي دي. په دې کې جیا وینګجای چې عمر یې 53 کاله دی په دواړو لاسونو معذور دی او جی هکشای چې عمر یې 45 کاله دی خو په سترګو نابینه دی. دغه دواړه ملګري د یو بل په مرسته د سیند پر غاړه د بوټو لګولو کار شروع کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. دې فلم چې په لومړۍ اونۍ کې نړیوال ریکارډ قائم کړی وو تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $1 ارب نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انسایډ آؤٹ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایس پی ایل 2 دی چې تر اوسه پورې د 76 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم جوراسک ورلد په لومړي نمبر دی. فلم انسایډ آؤٹ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سپای دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ای بی سی ڈی 2 په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اب ہماری ادھوری کہانی دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم دل دھڑکنے دو دی. د هالیوډ سینما مشهور ایکټر ریچرډ ګیر نوی فلم ټایم آؤٹ آف مائنډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ریچرډ ګیر په نیویارک ښار کې د بیکوري ژوند کوي. ریچرډ په دې دوران کوشش کوي چې خپل لور سره بیا رایوزی شي او په دې تکل کې وي. دا فلم به د اکتوبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Are you and have you been addicted to any legal or illegal substances?
For you I was raised up. You told me you'd stick by me.
Normally it's, you know, the parents takes care of the kid.
Through the thick and through the thin, did you ever care for me?
I've been feeling for the last 10 years, maybe.
Were you ever there for me?
That I am just one stupid loser of an idiot.
You who are.
And I'm just not so sure anymore. Am I homeless?
No, you just reduce.
Am I homeless?
You reduce when you up, George. That's
I'm
all
homeless. I don't exist.
You reduce.
We don't exist.
So far from me. Far from me.
The Hollywood mashhoor animated film Munuki Yo Kung Fu Panda de hum de دا فلم پر ټول نړۍ کې ډیر ځخ وکړ شوی وو. د کونګ فو پانډا دو فلمونو وروسته د دې سیریز دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کونګ فو په نوي ټریلر کې ښودل شوی دی چې یو پانډا د دوو سختو حالاتو مقابله کوي، یو د جادوګرۍ او دویم د کورنۍ معاملات وي. فلم کونګ فو پانډا 3 به د راتلونکي کال 2018 کې د جنوري په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
He's prepared to train hard, move fast,
incoming!
Be brave, and above all, be ready for anything.
Perfect.
Really?
No. Again!
But next January, nothing can prepare him for his greatest challenge yet.
Who are you?
I'm Lee Shan. I'm looking for my son.
You lost your son?
Yes, many years ago.
I lost my father.
I'm very sorry.
Thank you.
Well, good luck to you.
You too. I hope you find your son.
And I hope you find your father.
د هندي سینما مشهور ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بھائی جان لومبڑے مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې سلمان خان نوم بجرنگی وی او یو وړوکی پاکستانی جنې خپل هیواد ته لیږلو لپاره کوشش کوي. خو سلمان خان سره خو نه د پاکستان ویزه وی او نه هم پاسپورت. په فلم بجرنگی بھائی جان کې کرینہ کپور او نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. دا فلم به د وړوکی اختر په ورځ نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
منی تو بول نہیں سکتی. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ، فرید آباد، گوالیر، جھانسی، پٹیالہ، امرتسر، جودھ پور، جے پور، شری نگر. ہم ہیں پون کمار چترویدی، پر پریم سے سب بجرنگی بلاتے ہیں. جے شری رام. بہن جی،
بہن جی،
کیا ہے؟ میرا نام بہن جی نہیں، رسیکا. مراد آباد،
جھومری تلیا،
آسنسول،
پاکستان.
اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربند کرو ترنت.
چلے ہٹے، آپ بنا پاسپورٹ کے کچھ نہیں ہو سکتا.
ارے کیسے نہیں ہو سکتا کچھ، ہم کہہ رہے ہیں پاکستانی، گھر بھیجیے اسے.
سیکیورٹی، ہم پاکستان کا پاسپورٹ نہیں بناتے، لوگ یہاں امریکہ کا پاسپورٹ بنوانے، انگلینڈ، جرمنی، جاپان کا.
ارے اگر ممی پاکستان کی ہے تو جرمنی جا کے کیا کرے گی؟
سب سکھ لہے تمہاری شرنا، تم رکشک کا ہو کو ڈرنا، سنکٹ ہرے مٹے سب پیرا، جو سمرے ہنومت بل پیرا.
ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے نہ ویزا، لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ اب تو ہم منی کو خود اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئیں گے.
ایسے ہیں بھیا بجرنگی.
ہندی سینما مشہور مزاحیہ اداکار ریتیش دیشمکھ نوے فلم بنگستان لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې پلکت سمراټ او جیکولین فرنانډس هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې یو مسلمان او هندو سخت دریزه د خودکش برید کولو لپاره روزنه ترلاسه کوي چې په بهرني هیواد کې د یو بل پر ضد استعمال کړي. فلم بانګستان به د جولای میاشتې په 1 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
دنیا کے کونے میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کبھی بھی گولی چل سکتی ہے, کہیں بھی بم پھٹ سکتا ہے. شاید اسی لیے اس جگہ کا نام پڑ گیا بینگستان.
وہی بچانی ہوگی, دل سنکٹ میں ہے اور اس کی رکشا تمہیں ہی کرنی ہے. پولینڈ میں وشو دھارمک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں ہمارے شنکراچار دشمن کے گلے لگ رہے ہیں. ڈیسائیڈ بننا ہوگا, بلیدان دینا ہوگا تمہیں.
ڈیسائیڈ بام.
ارے داڑھی دیکھو اس کی, سب سے لمبی ہے.
داڑھی لمبی ہے, ہمیں بتاتے داڑھی کس کی لمبی. ادھر آبے
تمہاری بدھی وہ گرو بھرشٹ کر دی ہے.
گرو جی کے بارے میں ایک بھی بات غلط بولے نا تو سر پھوڑ دیں گے.
تم دشمن کو ہرانے کے لیے دشمن کی طرح بن جاؤ.
حافظ بن علی سر,
امیشور سن شرما,
ہم ہیں پروین چترویدی,
اللہ رکھا خان.
ویلکم ٹو پولینڈ.
قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي, په بل پروگرام کې به تاسی په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
درنو اوریدن کو ستاسو پام د مشال راډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. دا ځانګړو پروګرامونو په دې لړ کې دا ځل په پاکستان کې لدنی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوه دي. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې لکولې دا مدرسې د کورنۍ او بهرنو خلکو په مرسته چلیږي, ترڅو دوی خپل زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنې خوراک سکاک تنظیم کړي. دا خبرونه هر اونۍ احمد شاه زمي تاسو لپاره جوړوي.
مدرسې پوسنی عصر.
د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي, چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي, نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډیسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو, نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي, چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي, کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي, دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له کوم فنډونو راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا دغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه, چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ور لېږي, چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او حکومتونه نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز ور بلا ډېر راځي. پاکستان کې دنه چې کوم ندا سي مدرسې شته, لشکري طیبه مثال واخلي, بخپله باندې اغان سبا دومره محکمه شوه ده, دومره طاقتور شوه ده چې القاعده داغي پوړاند چې کوم نه ا کمزور ښکاری.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطی دا منی چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستانی مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي مخالط خلک ورسره تعاون کوي داغه ځای خلک برطانیه لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسره تعاون کوي په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي. مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلک وي نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اتن لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زما د دخشي اعتراف اوریدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مکله په کراچي ښار کې د دارالخير په نامه د یوې مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نوموړي وویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دي هغه په دې کې بس شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لېږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه را لېږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه دي مدارس او مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده اده مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپے چارا کوي چا 50 روپے چا 100 روپے راکړلي، لیکن الحمدلله په اقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفر کو فیس نشته، کتابونه مونږ سپلای کوو، دغه روتین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. په مختلف پیچیده مرض دی نو هغه ته پورته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمرد دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولار دی، خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو ازموینه اخلو او پر دوی مفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
ہمارے مدارس کسی ملک سے کوئی فنڈ نہیں ہے.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه طلبې د کوي او چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 800 روپے کی سہو جمع کی. ابھی کی غیر ملکی طلبا کی زیادہ کی خصوصا پاکستانی طلبا میں بھی سہو جمع خپل خرچہ خپل برداشت کی اور بل طلبا غلی بل کس نہ چکم لگا او خپل خرچہ نہ شکر برداشت کرے او سر ادارہ تعاون کی نو اخر طلبا خوراک سٹاپ او تعلیمی خرچہ میڈیکل کسمر خرچہ دا غبا خدا ادارہ برداشت کی او ادارہ بخدا غول مہانس کامرشپ مرتجی خرچہ بیا موږ دا سوچو کو زمین ادارش کم مینجمنٹ کے شمیر کم دا چندو کی ہر کو تو محتاج نہیں ہو خود کتی رہی ہو اس زمین ادارش کم اگر زمین دا کہ باغا خپل مارکیٹ نہ خپل دکانوں نہ خپل گوداموں نہ خپل ریسٹورنٹ دی دغیا مدد نہ دی اگے خط کم دغا نہ دی اگم من کو طلب ہو نہ کو من داخل نہ ہوئی کہ من اگے بالکل خود کتی رہی ہو خود کتا نہ لک صحت تک لک تقریبا من راوی شبسی سبندا اگو دخل نہیں
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي سرکار نه موږ ته قطعاً یو پیسې نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکوي او موږ به کهمیل څوک راکوي که نه موږ هغې نه انکار هم نه کوو موږ ورته وایو چې راشي ورکوي ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي د اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي هغه وایي لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې نه به خدمه موږ رسید ورکول غواړو هغه رسید هم نه دي هغه وایي به موږ رسید راکوي رسید ځکه نه دي هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارس باندې الزامات لګي کومه پروپیګنډه کېږي د هغې د وجه نه هغوی یېریږي خلک
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
جماعتی
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کښان دي خو لکه موږ داسې سرتا پر څنګه خلکو نه مټی ګرځو خلکو نه چندې شاګردان چې کمی کم هغه سټوډنټان اغي لکه مته چې خپل کم ناغي نه دی خلک مته چې اغي خپل او دغه مدا چې دومره ډړه مدر سره چې لکه دا هغه یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط ځای کې استعمال نشي د الله د رضا لپاره استعمال شي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد به چلیږي په دې کې د حکومتونو هېڅ څه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي نه مخکې تعاون کړی ده نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لاکھ روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کوم فوندونه راځي خارج نه، مطلب دا لکه خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاتل پسکات پونم چا خیرات پونم چا صدقه پونم چا سپنو مطلب ایران نه سعودي نه به مشرق وسط نور ملکان دي کم دي خاص کر عربو هوا دون دي دای ورتا ورکی نور نور غي کی مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم به په یو بل شان باندې یو هغه هم به او یو بل غټ پرابلم دغه هم د پرابلم ورته وای لا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېره غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیو نشته
په پاکستان کې په متوګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بیوزله کورنۍ سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا ورسي کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پرګامونو پورته کولو لاس پوري کړی دی مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه په راتلونکي خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سخت ریزي او فرقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند ولرئ